هر وخت نه کله کله چې دې کومه نو په هغه ورځ متاسفانه چې د کورنۍ ټول غړي وږي پاتې کېږي ځکه چې بدخوند رستي ډېره مننه ستاسو څخه دا خپرونه تر 9 بجو ده چې د ازادي راډیوي مجلې زیاته برخه جوړوي. خو د مجلې تر څنګ دا راپور هم اورئ چې افغان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړې دي. خپرونه په خبرونو پیلوو له قسیم سولمن نه اورئ.
السلام علیکم. لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا د سمو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. په ننګرهار کې 4 دایشان وژل شول. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د برېټانیا د کورونې چارو وزیر به د چهارشنبه پر ورځ د هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان شي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو سل په سلو کې پلوي دی، خو باید شرایط ورته برابر سي. دارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی په راتلونکو څو ورځو کې د سیاسي کړیو او مدني ټولنې له استازو او یو شمېر دینی عالمانو سره پر مهمو مسایلو د خبرو لپاره غونډه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې ولسمشر به د خپل حکومت پر بریاو او ستونزو د غونډې د ګډونوالو نظر واخلي. خبر پاڼه هم دراز وایي چې شغلی غنی پرون مازدیګر په دې اړه له خپلو سلاکارانو سره خبرې وکړې او د سمو انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی دی. شغلی غنی پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي ویلي هغه کسان به چې د دولت د سقوط یا د افغانستان د سیاسي جغرافیې د ویشلو فکر لري د ارمان ګورته یوسي. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 4 وسلوال وژل سوي دي. د کسان تیر ماښام په اچین کې د بهرنۍ ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل سول. د ننګرهار د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې هوایي برید کې د داعش د وسلو او چاودیدونکو موادو یو زیرمه هم سوځېدلې ده. خبر پاڼه وایي په دې عملیاتو کې ملکي وګړو یا د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړو ته زیان نه دی رسېدلی. په پروان کې د غیر مسؤوله وسلوالو په حمله کې د یو سړي د وژل کېدو پر ضد لاریون وسو. دا لاریون پرون دوشنبه تر سره سو. وسلوالو کسانو د سړي د پروان په دو سره کسیمه کې وژلې دي. شخړه د یو تجارتي معاملې پر سر راپورته سوه. د پروان یو شمېر خلکو د وژل سوي سړي مړی پروان په بخشي پرون چاریکار شارت وړی او د کابل او پروان لارې 2 ساعت لپاره بند کړي وو. هغه په پروان کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو پر ضد چارونه ورکول او له حکومت د دې ستونزې د حل غوښتنه وکړه. یو تن لاریون کوونکی اساسي لري جوته په دیاړو ویل
مو اینجا منه کې نه مسؤلین وجود داره نه کتی پرتون
مې دوی مشتل تر اخلو ځکه نه مسؤلین ستا او نه څوک د خلکو پښتنه کوي. متاسف کوم چې دلته والی همسته خو پښتنه نهسته. امنیتي کسان تر هغه وروسته چې مش سړک بند کړ سیمه تر اخلل. په پروان کې امنیتي چارواکي وایي چې دوه غیر مسؤوله وسلوالې د قتل په تور نیولې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره د خپلې 250 اوورې یا یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې لپاره د سیالۍ ډګر ته وځي. په پام کې د ایرلند او افغانستان په خپلو کې 15 یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې وکړې. د افغانستان او ایرلند اوله یو ورځنۍ یا 250 اوورې مسابقه د باران له کبله ونسوه. نننۍ مسابقه به د ایرلند په بلفاست ښار کې وسي. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه د پاکستان لپاره د هند لوی کمشنر گاتم بمباولی د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د وروستۍ خونړۍ شخړو په اړه د بحث لپاره احضار کړ. په دغه شخړو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. د شنبه پر ورځ په دې سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي مسلمانان دي لږ تر لږه 3 معترضان او یو پولیس افسر وژل سول او له دې سره په سیمه کې د تلفاتو شمېره 30 تنو ته ورسېده. دغه شخړې په سیمه کې د بیلتون پالو د یو مشر تر وژل کېدو وروسته ولاړې سوې. وروسته له هغې چې د هند امنیتي چارواکو وویل چې دوی برهان مظفروانی وژلی، هندي چارواکو د مظاهرو د مخنیوي لپاره په لنجمنه هیمالیایي سیمه کې ګرځبندیز اعلان کړ. مظفروانی چې د یاغي ډلې حزب المجاهدین او قمندانو له درو نورو سختریزو وسلوالو سره یو ځای د جمعې پر ورځ وژل سو. محلي چارواکي وایي په شخړو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا سل غړي هم ټپیان سوي او درې تنه یې لا درک دي. د هند پولیسو د مظفروانی وژنه په کشمیر کې د سختریزو په وړاندې یوه لویه بریا بللې ده. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزیر تیریزا مې به د چهارشنبه پر ورځ د دې هیواد د صدر اعظم په توګه اعلان سي. د برېټانیا له محافظه کار ګونده د دې رقیبې پرون د صدارت لپاره لسیالی د وتلو اعلان وکړ. تریزا می 95 کلنه ده او د صدر اعظم ډیوډ کامرون پر ځای به کار پیل کړي. کامرون ویلی چې ملکه الیزابت د خپل استعفا لیک تر وړاندې کولو مخکې به د خپل کابینې د وروستۍ جلسې مشري وکړي او سبا به د پارلمان د غړو پوښتنو ته ځواب ورکولو په غونډه کې برخه واخلي. کامرون په بریتانیا کې د وروستۍ ټول پوښتنې له امله چې له اروپایي اتحادیې د دې هېواد د وتلو پریکړه وکړه، له دندې د خپل استعفا خبر ورکړ. سره له دې چې تریزا می په اروپایي اتحادیې کې د پاتې کېدو پلوي کوله، خو ویلې دي چې له سوي پریکړې د شاته کېدو امکان نه لري. دی ویلي چې بریتانیا باید د مذاکرو پر ستراتیژۍ غور وکړي او د 2014 میلادي کال تر پایه باید په اتحادیې کې پاتې سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پرون په جنوبي سودان کې د اوربند خوشتنه وکړه. د بان کی مون تر دې خبر وروسته د جنوبي سودان ولسمشر سلفا کرمیرادت او دغه تشتیدل مرستیال ریاک مشار چې د وسلوال اپوزیسیون مشري کوي ویل چې د دزبندۍ اعلان کړی دی. د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې پرون د حکومتي ځواکونو او اپوزیسیون د پلویانو ترمنځ د شدید جګړې 15 ورځ وه چې سلهاو تنه پکښې وژل سوي دي. په جوبا کې خبریالان وایي په ښار کې د درنو چاودنو او د درنو وسلو د ډزو ژغ پر سر اخیستی و او خلک په کورونو کې پټ وه. جګړه په دې ښار کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته چې نږدې 1.5 کسانو پکښې پناه اخیستې نږدې سوې ده. ویل کېږي چې دو حکومتي هلیکوپترو دې ځای ته نږدې د اپوزیسیون پر پلویانو ډزې کولې او ځمکنیو ځواکونو هم حملې جاري ساتلې وې. د چین دولتي خبري اژانس ویلي چې د یکشنبې په ورځ هلته د ملګرو ملتونو د دفتر دوه چینایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری به روانه اونۍ د سوریه او اوکراین پر وضعیت د خبرو لپاره مسکو ته ولاړ سي. کیری به له روسي چارواکو سره د ناګورنا قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر لانجه هم خبرې وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون وویل چې جان کیری به د پنجشنبې او جمعې پر ورځو په مسکو کې وي، خو دا یې نه دي ویلي چې له کومو روسي چارواکو سره به وګوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت په دې اړه ویلي چې مسکو د کیری له سفره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل سوي چې نړیوال ثبات او د روانو نړیوالو بحرانونو حل د مسکو او واشنگټن د اړیکو په ښه کېدو پورې اړه لري. او وروسته خبر هم ده چې اسرائیل د فلسطینیانو یو ډله غیر قانوني اعلان کړه. ادعا کېږي چې دغه ډلې د ایران د یوې جبهې په توګه د اسرائیلیانو او د فلسطیني ولسمشر محمود عباس د رژیم پر ضد د سخت دریځو حملې رهبري کولې. د اسرائیلو دفاع وزیر اویګدور لیبرمن پرون د داخلي امنیت ادارې په غوښتنه هغه سند لاسلیک کړ چې له مخې د ځوانانو د غورځنګ الحراک الشبابي فعالیت منع اعلانوي. دا وتر د دمه خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د ازادي رادیو مجله د خبرونه زیاته برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو نوې هڅې پیل کړي. د ورسا په کانفرنس کې د افغانستان پر حکومت ټینګار وسو چې د اصلاحاتو لپاره جدي هڅې وکړي. جزئیات د فرشته جلال زی راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړو زده کړو په وزارت او د معرف په سیستم کې د اصلاحاتو او د مسلکي ظرفیت د لوړولو لپاره د یو ستراتیژیک پلان د جوړېدو غږ کړی دی. په جمهوري ریاست کې په دې غونډه کې چې پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ جوړه سوې وه، د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومند او د دې وزارت یو شمېر نورو چارواکو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت پر جوړښت، د بیا غور او د محصلینو د مسلکي ظرفیتونو د لوړولو پر لارو چارو خبرې وشوې. د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو وړاندیز کړی چې په پوهنتونونو کې د ځوانو او متخصصو کدرونو د جذب او د نوي تحصیلي او اداري سیستم پر جوړولو غور وشي. د ولسمشر د ویندوی لومړی مرستیال دوا خان مینپال بیګا ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د وارسا تر کانفرنس وروسته د حکومت رهبری د مسلکي ظرفیتونو پر لوړولو تمرکز ډیر کړی دی.
د دې لپاره چې زموږ ظرفیتونه د اوسنی عصر له غوښتنو سره برابر شي، اړتیا لیدل کېږي چې د ټول افغانستان په کچه باندې د لوړو زده کړو په وزارت او پوهنتونونو کې ارزونه وشي او یو لوی تغییر په وجود باندې راشي.
ښاغلی مینپال د کابل پوهنتون د رئیس په توګه د ولسمشر اشرف غنی کاري سابقې ته په اشاره وویل چې ولسمشر د افغانستان په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په وزارت کې پر وضعیت ښه پوهیږي او لدی عمله د بیا کتنې د یو ځانګړي کمیسیون د ټاکلو سپارښتنه کړې ده. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د لوړو زده کړو په وزارت کې د مسلکي ظرفیتونو کچه ټیټه ده، نو لدی عمله باید کیفیت زیات شي. او د دې لپاره د یو ستراتیژیک پلان اړتیا ده. ښاغلی غنی د لوړو زده کړو وزارت چارواکو ته ویل چې د دغه وزارت ټول تشکیل وڅېړي او پایلې یې ورسره شریکې کړي. ښاغلی غنی ټینګار کړی چې د افغانستان باثباته راتلونکي د لوړو زده کړو د سیستم په کیفیت پورې تړاو لري او له عالي تعلیمي سیستم پرته پرمختګ نشي کولای. د افغانستان په اړه د پولند په پلازمینه وارسا کې د وروستۍ غونډې برخوالو ټینګار وکړ چې له دې هیواد سره د دوی د مرستو دوام او څرنګوالی په مستقیم ډول په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد له مبارزې، اصلاحاتو او د بشري حقونو د وضعیت له ښه کېدو سره ارتباط لري.
د ایران د حکومت د اپوزیسیون د ملي مقاومت ډلې شورا زرګونو پلویانو په فرانسه کې د یوې لویې غونډې پر مهال په ایران کې د مذهبي رژیم د سقوط غوښتنه وکړه. دا غونډه هر کال د پاریس ښار په څنډه کې د ایران د ملي مقاومت شورا یا مجاهدین خلق لخوا جوړیږي. جزئیات د ملالی بشیر پر راپور کې.
د واشنگتن ټایمز د راپور پر اساس په دې غونډه کې د امریکا د پارلمان پخوانی رئیس، د ورمونټ ایالت پخوانی والی، د اف بی آی پخوانی رئیس، د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس او د عربي هیوادونو دولسو استازو او ګڼ شمېر نورو کسانو ګډون کړی و. خو تر ټولو مهمه وینا د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یو غړي وکړه. له ایران سره د دغه هیواد اړیکې له کلونو راهیسې ښې نه دي او په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټانو تر حملې وروسته ریاض او یو شمېر متحدانو یې د بحرین او سودان په ګډون له ایران سره اړیکې پرې کړې. د سعودي عربستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس شهزاده ترکی بن فیصل آل سعود د دې غونډې پر مهال په خپل وینا کې اعلان وکړ چې دوی هم غواړي د تهران حکومت رنګ سي او ویل چې د ایران د رژیم پر ضد به د دوی مبارزه ډیر ژر خپل هدف ته ورسیږي. د ایران د حکومت د مخالفینو لخوا د ترکی بن فیصل آل سعود د دې بیان هرکلی وسو. په دې غونډه کې د آل سعود تر څنګ د دولسو عربو هیوادونو استازو هم د ایران د ملي مقاومت له شورا سره د ملاتړ غږ پورته کړ. خو له هغو موضوعاتو څخه چې له دې غونډې د باندې وتلي، د ایران د ملي مقاومت د شورا د مشر مسعود رجوی د مړینې خبر و. د مجاهدین خلق سازمان مشر مسعود رجوی له کلونو راهیسې نه دی لیدل سوی او له همدې کبله د دمړینې موضوع خپره سوی. د سعودي عربستان د اطلاعاتو د سازمان پخوانی رئیس د شنبه په ورځ ملي مقاومت شورا په غونډه کې په پاریس کې مسعود ته د مرحوم ټکی وکاراوه. خو په فرانسه کې د ایران د سیاسي کارپوهانو څخه یو جمشید اسدی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د دې غونډې تر ټولو مهم خبر د مسعود رجوی په اړه دی. د ویل ډیر احتمال شته چې د مسعود رجوی مړینې ته اشاره سوی وي، خو وروسته د مجاهدین خلق پر انټرنیټي پاڼه د مرحوم کلمه نه ده کارول سوی. اوس شایي په عربي ژبه کې مرحوم دا معنا ورکړي چې هغه کس چې ور باندې رحمت سوی وي، پرته له دې چې اشاره دا وي چې له منځه تللی وي په دې زنه پوهېږم. په دې حال کې د مجاهدین خلق سازمان ویان شاهین قبادي ویلي چې د مسعود رجوی په اړه د ترکی فیصل خبرې ناسمې تعبیر سوي. ایران د مجاهدین خلق سازمان یو تروریستي ډله بولي او همداراز امریکا او اروپایي اتحادیه هم دغه سازمان یو تروریستي ډله ګڼلې وه. خو اروپایي اتحادیه او وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ډله د بهرنیو تروریستي ډلو له لیسته لرې کړه.
خبری است. امریکایی، روسی او ژاپنی فضانوردان د قزاقستان له بایکونور روسی اډې څخه د څلور میاشتنی ماموریت لپاره نړیوال فضایي سټیشن ته روان شول. امریکایی فضانورد کیت رابینز د لومړي ځل لپاره فضایي ماموریت ته تللی. دا په عین حال کې له نړیوال فضایي سټیشن څخه د ایټالیایي فضانورد سامانا کریستی له راستنېدو وروسته لومړنی فضانورد شزده چې دغه فضایي تمځای ته ځي. د روسی فضانورد اناتولی ایوانیشین دا دوهم فضایي ماموریت دی او د جاپان تاکایو اونیشی پخوا د الوتکې پیلوټ و او په هوا کې ډیر سفرونه کړي دي. د دوی په سفر کې د معمول خلاف کوم ځنډ پیښ نه شو. نړیوال فضایي سټیشن د فرانسې، امریکا، روسیې، ناروې، جاپان او برازیل په شمول د بیلابیلو هیوادونو له لوري په ګډه جوړ شوی دی. دا تمځای د مځکې په مدار کې ګرځي او له 1990 لمریز کال راهیسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د فضانوردانو له لوري پکې څیړنې دوام لري. میرمن رابینز د مالیکولونو جیولوجست ده. دا به لومړنی انسان وي چې په دغه سټیشن کې د ډي این ای په اړه څیړنې کوي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د کندوز سغنی واړه اختر پاړه رپورت اوري. شاعر او لیکوال کمال الدین وفا راته وایي چې پخوانی اخترونه څنګه وو.
یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه. نور به ووتل.
د لوګر ولایت مشهور ربابي ظریف خان پر رباب د ادم خان په نوم مشهور شکل او ساز راته غږوي. ځوان سندرغاړی احمد شاه د 500 کلونو مخکې و سندره راته بولي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. جنگ، نامنی، فقر او کمزور اقتصاد د خاده او رجی هم اغیزمن کړی دی. ډیرای افغان سپینګری دا خبره کوي چې د اوس وخت اخترونه هغه سي نه دی لکه دوی چې تیر کړی دی. هغه وخت امنو په اخترونو کې به مختلفی میلې کېدی. سندرغاړو به سندرې بللې، وزلوبې، نیزه بازی او نورې ډېرې محلي لوبې او میلې به جوړېدې. خلک به دغو میلو ته له یوه ولایته بل ته تلل. خو اوس نه هغه میلې شته او نه هغه وسونه. ډیری خلک کوشش کوي چې په ټلیفون مبارکي ووایي او ځان پیغام کړي. د چا له یوې سیمې و بلې ته تګ له وسه نه کیږي. ګرانی او قیمتي تر سر پورته ده. زموږ همکار اجمل آریان په کندوز کې د اوسنیو او پخوا کلونو اخترونو په باره کې څو تنه ښاریان پوښتلي. د رپورټ اورېدلو بلنه یې درکوم.
په کندوز کې جګړو او نامنویو د اخترونو رنګ بې خونده کړی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي چې جګړو او نامنویو د اخترونو نمانځنو بڼه بدله کړې او د پخوا په څېر هغه رنګ او خوند په اوسني اخترونو کې نه لیدل کېږي. د دې ولایت د دشت چرچي ولسوالۍ یو تن ځوان محمد داود کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپلې سیمې کې د اختر نمانځنې لپاره بیلابیل رواجونه لري. د هغه په خبره چې پخوا به د دوی په سیمه کې له اختر څخه څو ورځې وړاندې د شپې لخوا مجلسونه جوړېدل، همدارنګه ځوانانو به اټنونه کول. خو اوس مهال هغه پخواني دودونه او رواجونه نشته دي. یوازې خلک خپلو خپلوانو کره ځي.
په پارسی کې مطلب چیز کې یانه چې عجیب بیان است. مالدار خبره ته مخ اخترو کې خپل مورګان خپل زمون خپل د نوې کالي به غوسل زبلرن خپل زمون به بیرون لګل اخترو. د اخترو کې خپل مورګان خپل زمون ته کالي نه کوي. دل هر چې خپل زوت کالي کنده به منو بیرون وزي. او خدای نه خاصه دا اوس دې انتحاري ګان دی او دغه دی خلک دې بد بیانتی روانه ده. مخ کې اخترو کې مونږ به خپل خلون کړتلو ته به دشت بتلو چکر به مو غیګ به نیولې اگې به اگې جنگي به کوله خو ته هیڅ نشي کېد.
همدې حال کې د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی محمد ګل بیا وایي چې په خوا به د اختر په ورځ ځوانانو سندرې ویلې، همدارنګه غېږې به یې نیولې. خو اوس دغه لوبې خلک نشي کولی. خلک زړه مات شوي ځکه په سیمه کې هره ورځ جګړه وي او هیڅوک د امنیت او د ځان د خوندیتوب احساس نه کوي.
پخوا به په کلو کې ځوانانو اګې جنگي کولې، اتانونه به کول، د وزلوبې لوبې به تر سره کېدلې. حتی دغه وو ورځې اختر، شپږ ورځې اختر به تر لس ورځو پورې، دولس ورځو پورې دوام کوه. دغه شیان اوس ټول استاسته د منځه تللې دي. هغه اګې جنگيګانې نشته، هغه تړونه نشته، هغه د وزلوبې ساتیریګانې نشته، ازغلونې نشته. یوازینی دلیل زه په دې کې بولم چې نامنی ډېرې شوې دي، منطقي نام نه دي.
هغه زیاتوي چې اوس مهال حتی خلک په سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو همدارنګه د وسلوالو طالبانو له ویرې نشي کولی چې نورو سیمو ته په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. بلې خواته د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شمس الدین رحیمی بیا وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې ډېرې ناامنۍ روانې دي، ځکه اوسني اخترونه هم د پخوا په شان رنګ او خوند نه لري او د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده.
زه هغې تېر اخترو کې شخصا من خپله دوستان به ډله ډله کېدلو، هره جمعه شپه یو بل باندې میهماني چپه کوله، کېناستلو، چکر به ویل سیل به درې ورځ د اختر چې وتلو پنځمه شپږمه نور ولایتونه چکر مزار ته وتللو، نور جلال آباد ننګرهار ته خپلو ځایانو چکر ته وتللو، او متاسفانه اوس نشي کولی. اوس یې د دروازې نه ووځه، اول پلار مور نه پرېږدي، بې امنیتي د مزه چې دا دی، هغه د انتحار دی، جنګ دی، فلان دی. همدغه له خاطره متاسفانه چې هغه کوم وختونه چې په مخکې چې موږ سیل کوو، چکر کوو، ټنونم کول، دوستان سره چکرت پتلو، متاسفانه هغه نشته اوس.
په ورته وخت کې د کندز د ښار یو تن اوسیدونکی غفران ارمان بیا وایي کله چې په سیمه کې امنیت نه وي او د ښار په شاوخوا سیمو کې جګړه وي او خلک د امنیت احساس ونه کړي نو څوک به اختر ته خوشاله وي؟
لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، توپیر د اخترونو ډېر زیات ده. له مخکې نه د تېر په پرتله باندې اوسني اخترونه لږ ساړه دي. د خلکو ارتباطات، د خلکو هغه تګ راتګ چې مخکې په اخترونو کې ډېر اوس کمرنګ او ډېر کم ده، او خلک هغه شوق نه لري د اختر لپاره. پخوا به یو میاشت مخکې خلک ورته آمادګي نیولې، خلک به چمتووالی نه و د دې لپاره چې اختر را روان ده، موږ خوشحالی لرو په دې کې. خو اوس هغه ذهنیتونه لږ ذره هغه سوي دي، په ځیون کې خلک خسته دي جنګونو دې حالاتو نه.
یادونه ده چې اوس مهال په کندز ولایت کې سخت ناامنۍ روانې دي او د ښار په 2 کیلومتري او 3 کیلومتري کې وسلوال طالبان فزیکی حضور لري. همدارنګه د دې ولایت له ډیرو سیمو څخه په زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځای شوي دي، چې له کبله خلک د خپل راتلونکي ته په اندېښنه دي. نو خلک هم اختر ته دومره خوشاله نه دي، ځکه اختر په آرامه فضا او په خپل کلي کور کې خوند کوي.
کمال الدین وفا په عمر پوخ شاعر دی. نوموړی له دریو کلونو راهیسې شاعري کوي او د شعرونو یوه ټولګه یې چاپ شوې ده. ښاغلی وفا وایي زموږ چې ځواني وه په وطن کې امن و، مینه ډېره وه، اخترونه خوندور و، خو اوس مینه کمه شوې، ځکه مې شعرونه له مینې مالامال دي. زموږ همکار نورګل شفق مرکه ورسره کړې ده، پام مو ورته راړوم.
وفا صاحب، اول خو سلام، مننه چې وخت دی را کړی دی مرکې.
نه مننه تاسو نه چې ستاسو د قیمتي وخت مو سره ضایع کیږي.
خوشحال اوسئ. نه ضایع کیږي خو به نه. وفا صاحب، تاسو پوره نوم کمال الدین وفا دی. د عمر په لحاظ خو زه نه پوهېږم چې تاسو عمر به څومره وي، خو په دې لنډ وخت کې تاسو یوه شعري ټولګه د زړه هنداره چاپ شوی ده څنګه شاعری مو وروسته پیل کړی وه که پیل کړی مو بیا مو زړه نه غوښتل چې زر یې چاپ کړي څنګه مو دومره ځنډ چاپ کړله
ما شعری ټولګه رښتیا هم چې یوه چاپ شوې ده د عمر په لحاظ اول به ځان راته پوره معرفي کړم ډېر بوډا سړی یم ډېر سپین ږیری یم
او په زړه ځوان یې
زما عمر فعلا 40 کاله ده او په واقعیت چې ما شعر او شاعري ته ډېر وروسته مخه وکړله د 2 کال د میزان په 20 تاریخ ما اول شعر لیکلی دی یعنې زما د شاعري دومره وخت نه کېږي
یعنی که وګورو درې څلور کاله
درې کاله تقریبا او زما اولنی شعرونه خو به ډېر ضعیف و خو بیا د افغان ادبي بهیر غړیتوب مې حاصل کړی دی او دا 2 کاله دوامدار دا فعال غړی یم هېڅ قضایي مې پکې نه ده کړې
بالکل زه مو وینم او مخکې چې ما وویل چې په زړه ځوان یې نو مې دې پاره وویل چې تاسو شعرونه کله کله خپل مې سټیج په سر وایې چې ولا لږه شوخي پکې ده نو
طبعا دا اصلا شاعر چې شعر لیکي د حالاتو نه متاثر شوی اوسې چې شعر لیکي زما خپل نظر ده ځکه د حالاتو نه ډېر متاثر شوم او شاعري مې شروع کړ او زه چې کوم شعرونه ولیکم ما پخوا شعرونه تقریبا هغه اولنی شعرونه زما ډېر ټول اکثر د وطن پر مې لیکلي دي او ټول د وطن درد ده پکې بیا نو دوستانو دا تقاضا و چې تام دغه یوه لاره نیولې ده لږ د دې حالت نه راووزه د دې ځوانانو لږ څه خیال ساته نو د دې په خاطر مې بعضې شعرونه شوخ هم دي او د ځوانانو دپاره مې بعضې شعرونه لیکلي چې هغه لږ څه شوخ دي
تاسو یې وویل چې تقریبا 3 کاله کېږي شاعري کوئ او هغه دی ښه دی بیا مو کتاب چاپ کړی دی نو د شاعرۍ مو چې لږ وخت شوی بیا په کتاب مو څنګه بیړه وکړه
وله بیړه مې د دې په خاطر وکړه چې زه یم سپینر چې زما په دې خپل ژوند اعتبار نشته او ما چې ولیدل زه شاته داسې سړی نه لرم چې بیا زما دغه لیکلي اثر واخلي چاپې کړي نو د دې په خاطر مې په بیړه وکړله شعر واقعیا چې ما بیړه کړې ده د پدې خانې ما په کتاب کې ډېرې نیمګړتیاوې اوسته زه یې اوس خپله ګورم خپله یې ګورم پکې نیمګړتیاوې پکې ډېرې زیاتې ډېرې کمبوتیانې پکې دي باید نه مې به چاپ کړې خو دغه حالات مې ولیدل او د خپل ژوند ته مې چې ولیدل د خپل کمزوري وجود ته مې ولیدل ما ویل چې یاره دا باید زه چاپ کړم چې دا یو یادګار پاتې شي او اوس مې فعلا دپاره درې ټولګي نورې آماده کړي دي د چاپ دپاره آماده دي خو صرف د دوستانو نظر مې پلان نه اخیستی چې دا باید دوستان پرې نظر ورکړي دوستان یې باید وګوري چې کې راته کنټرول کړي او زه چاپ ته ورکړم
وفا صاحب په دې برخه کې به تاسو یو شعر واورو اوریدونکي به مو پوهیږي چې فرزن تاسو شعر څنګه روان دی هغوی به خپل هم زړه کې یو قضاوت ځان سره کوي نو وبه ګوري چې تاسو خاکساري کوئ چې وایئ چې ولی ما شعر ډېرې نیمګړتیاوې لري او که څنګه نو که اوس مو یو شعر راته ووایئ
زه به دغه موجوده حالاتو په باره کې یو شعر مې لیکلی دغه به درته واورم سمې په خړ مازیګری وخوړم خپلې کوڅې کې پردي سپي وخوړم په سپینو سترګو چې په کور را اوړي زه د غلیم دغه تیری وخوړم او سوله به راشي دې وطن ته کنه سوله به راشي دې وطن ته کنه خو زه د سولې تیاری وخوړم هر یو ګلاب مو د خزان نصیب شو خو زه د خپل وطن سپرلی وخوړم خلک په توره شپه بلا ووهي خلک په توره شپه بلا ووهي کماله زه یې سبایي وخوړم
عموما تاسو په خپل ځای چې څومره ګورم غزل ډیر لیکي دا به یو کلیشي پښتنه وی چې نورو چوکاټونو کې هم تاسو شاعري کړې د لکه نظم یا سپین شعر
او یو څه هم لیکلې دي سپین شعر مې یو څه لیکلې ده آزاد شعرونه مې یو څه لیکلې او نظمونه مې یو څه لیکلې دي ترې وړاندې پرشته ده
وفا صاحب دغه اختر ته مو کوم شعر لیکلې
د اختر شیرونه ما سر مالک لی دی خو اوس فلم بدل تر سره نه
شه خو د موضوع نه بلګه خو لاړ شو دی شعر او شاعرای نه د اختر پړه کراته وای هغه وخت چې تاسو تازه ځوان وای الته د اخترونو خوان څنګه وو او څنګه د ځینی دغه څه فکر کوي چې ولا اوس د اخترونو هغه خوان نشته. نو تاسو که داسې د دواړو وختونو یو مقایسه راته وکړي.
ولې دا واقعیت ده پخوانی اخترونه اگر چې ډیر ساده وو د ساده گئی بزی او مثال در تراونو چې مثلا زمونږ مالت کې زمونږ په وطن کې اختر به داسې نمانځل کېده چې د اختر اول ورځ به زمونږ په کلي کې په هر کور کې به غټې وریجې پخېدلې او دا خانک به یې ورته ویلې دا د لرګي نه جوړ شوی یو شی و داسې غوري و پتنوسونه چې ډېر غټ غټ و دا به یې جوړول او دا به یې د دې شولې نه ډکول سهار به چې شو نو دا به د هر کور په مخکې په دې صفه باندې پوزې به اوارو پوزې ورته مونږ به یو چې مزرین پوزې دا به یې اوار کړی و او په دې باندې به دا خانک ایښی و او دا شوله به پکې ایښې وه زیړ غوړي په هغه وخت کې ډېر مروج ځکه هغه وخت کې دا نباتي غوړي نه و دا زیر غوړي وو دا به په اور باندې ایښي و تیار سره کړي او کورت به ورسره په څنګ کې ایښي و نو چې څنګه به سهار شو دا ماشومانو به شروع وکړل په دې کورونو ګرځېدل اول ماشومانو شروع کړل بیا وروسته ځوانانو او غټانو نو چې هر کور ته به تلل په کور به ننوتل په صفه باندې به دا شی ایښی و تیار غږ به یې وکړو چې اختر مو مبارک شه یو غږ به یې عمومي دې کور ته وکړو اختر مو مبارک شه نو هر سړي به لاس تېر کړ او د دغه شولې نه به یو کپ راواخیست دې غټو وریجو نه او دا غوړي به مخکې به یې ورته داسې ژور ځای جوړ کړی و په دې کې به دستي هغه د کور خاوند به دا زیړ غوړي راواخیست په دې دغه کې به یې ورواړول
هغه ځینې خلک یې ډنډکۍ بولي خصوصا د پکتیا خوست
بعضې خلک یې ډنډکۍ بولي او نور به دواره ووتل دې کور ته فقط اختر مبارکی دم دی زنه یو غږ به وکړو چې اختر مو مبارک شه نور به ووتل هر چا یو مړی اخیستل دغه زنه او دغه یو مړی همداسې چې د کور په کور ګرځېده ګرځېده کلي آخر ته به سړی رسېده نور به یې د خپل نس ځان پسې نه شوړلی دومره به پې زیاته شوی وه
دا به ولا د سړي اشتیا هم سوځېده اوس په یو ځای کې به ډوډۍ ډېر خوند کوه ده به یوازې یو مړی
یعنې شوله کې معمولا هغه یو خوندي ځکه ټول په یو رقم پخوله ډېره ساده یې پخوله شوله وو
زه به وفاس صاحب وبخښه دلته یو ټوکه وکړم وایي یو چا دغه مستو کې ډوډۍ وړه کړې وه که نه دا یې وړه کړې وه نو کله چې هغه خلاصه کړې وه سړی نه و مور شوی نو هغه کور کې یو چا ورته ویلي چې خیر دی نوره مستې به راوړو بیا یې پکې وړه کړه وایي نه اول هغسې خوند نه کوي چې هغه اول ځل وړه وه که نه نو اوس ما ځکه وویل کله چې یو څوک دغسې فاصله به یو کور نه بل پورې بتلوم نو کېدای شي اشتها به یې سوځېده
خو د دې اخترونو دغه خوند په همدغه کې وو لکه په ټول کلي ګرځېدل هر سړی به په ټول کلي ګرځېده دغه یو محبت و د خلکو په منځ کې چې یو کور هم د چانه نه پاتې کېده په یو کوڅه به ننوته مثلا په دغه کوڅه کې شل کوره دي دا شل کوره به یې ولیدل بیا به په بله کوڅه ننوته یعنې دغه ټول کلی به یې په همدغه شکل باندې ولیده نو اکثره به داسې شو چې آخر ته به دا خلک رسېدل ما به یې دغه ګوته په دې شوله کې دغسې کول او خولې ته به یې کړله چې کور والا هم خفه نه شي
یعنې تاسې وایئ چې پخوا دومره د خلکو تر منځ مینه زیاته وه چې دا ټول کورونه یو ډول خپل ورته ښکارېدل
ټول خپل ښکارېدل پردی کور موږ ته یو هم نه ښکارېد چې هر کور ته به ننوته شوخی به مم کوله ټوخی به مم ورسره کول بس هغه کب به خپلو که اختر مبارکي به د لرې نه ورکړل او نور به په منډه وتلو چې موږ هغه وخت کې ماشومان وو
ښه اوس دا موږ وخت په اړه څه وایې څنګه دی دغه وخت
یعنې اوس زه چې دغه حالاتو ته ګورم دومره دا حالات بېمینې شوي دي چې زه به یوه خپله لنډه قصه درته وکړم زما په دغه ښار کې ورونه ژوند کوي زما مور ژوندۍ ده د یو ورور په کور کې ده هغې ته خو زه هره جمعه ځم چې دغه مور سلام ته ځم هغه سپین سرې ده د نوي کال نه عمر جګ ده نو هغه ته ورځم د هغه سلام ته او د هغه نه دعا اخلم لاسې بچو کوم او بیا چې راځم هغه ورونه مې چې په هغه کور کې دي زه هغه اکثرا ګورم زه شکر د اتو ورونو مشر ورور زه یم زه نه هم ورور یم زه مشر ورور یم دا نور کشران دي ټول دمانه خو زه په درې میاشتو کې هم دا خپل ورونه نشم لیدلی
یعنی یا مصروفیتونه ډیر شوي کوای چې مینه کمه
شوې ده اصلا مینه کمه شوې ده بل شرایط هم دغسې راغلي چې هر سړی په دې خپلو خولو کې ډوب دی چې د بېګار ډوډۍ په خاطر هر سړی په همدا منډو کې ده په منډو یې ګټي او په منډو یې خوري او زما دغه ورونه چې کم دي وخت نه وخته چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد سره مخکې وګوري خو زما نه یادېږي چې زما کور ته دې دغه ورونه راغلي اوسي په کال کې هم نه راځي یو اختر بل اختر که چېرته امور ته تکلیف کاره نه شي د اختر په ورځ باندې صبر راټول شي یعنی هغه مینه محبت چې پخوا د ورونو په منځ کې وو دوستانو په منځ کې وو حتی د خپلوانو په منځ کې وو د قوم په منځ کې وو اوس نشته
وفا صاحب تاسې وایئ چې هغه مینه کمه شوې ده نو څه فکر کوئ یو شاعر یو ښه شاعر دغه د خلکو تر منځ د مینې په رایجولو کې دودولو کې تاسو په نظر څومره ونډه لري
یعنی
شاعر خو ډیر مسولیتونه دي زمونږ د جامع دغه هر اړخ د شاعر پورې تړلې شاعر به په دې کې کار وکړي بیا خصوصا د اتفاق او اتحاد په باره کې او د مینې محبت په باره کې په دې باره کې ډیر شعرونه په دې باره کې لرم او ډیر شعرونه په دې باره کې ویلي دي مین ته مې دا خلک را دعوت کړي دوستان مې را دعوت کړي دي چې باید مینه وکړي محبت وکړي د نفرت او د کینونو او د شین سره لاس په سر شي
نو ماته دې مغه د یو چا یو شعر را یاد کوي دا ژوند خو زمونږ کم د محبت لپاره هم دی پوهیږم نه نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه شانو په پای کې به وفاس بې تاسې یو بل شعر واورو بیا به خدای پاماني وکړو
زه به نو دغه شعر د یو ماشوم وینا ده داسې به وبولو چې دا د عباسین وینا وشي
عباسین زازه چې وژل شوی
داسې به وګڼو چې دا د هغه وینا ده
ارشاد
وی غږ د ډز ټوپک نو په چا خلګي زما خو ولا هیڅ ورسره نه لګي خوب کې چې واورم را ترپ وهم چغې کړم چې مور په ما ساړه لګي کور کې چې کوم لوښی چانه ولویږي زړه مې د سینې په دیواله لګي زمونږ ماشومانو په چا کار نشته مونږ پورې دا خلک نو په څه لګي څوک مو اختطاف کې ګوتې غوڅې کړي ویره یې له خدایه په زړه نه لګي یو حاکم واکدار مو غږ وانه اورېده کله به یو ډز د دوی په زړه لګي او مونږه یو د سولې او تعلیم بچی دا خلک دې نور په مونږه نه لګي څوک چې په ماشوم کماله ظلم کړي دا ظالم دې زر په مرمۍ ولګي
د لوګر مشهور ربابي ظریف خان له 500 کلونو راهیسې رباب غږوي نو موړی وایي د رباب په شکلونو او نغمو کې یو طرز د آدم خان په نوم مشهور دی ویل کیږي چې پر رباب دا سوی نارې آدم خان د درخانۍ په فراق او بلتون کې کړې وي د ظریف استاد په وینا دا شکل د ډیرو کمو ربابیانو یاد دی لومړی ظریف استاد پر رباب د آدم خان په نوم مشهور شکل راته غږوي بیا به د لوګر له نامتو سندرغاړي اما چا څخه د 500 کلونو مخکې وسندره واورو
اوس داستان ته شو
او مهرباني ظریف استاد ویغه
داستان دی آدم خان درخانه دی دور دی
Oh, my God. ودان ډیر امچر جان تقریبا شلو کلونو رئیسی سندری وای امچر جان به دلوگر ایو سندره راته وای
دو سندری تاسو وړاندې کوم څه تقریبا 50 کال مخکې دا سندری ویل شوی دا سندری استاد سلام لوګری ویل ده
او مهرباني
څو بخیل بنیادمان د چاخ نه ایسی دوی په چاخ پل سن لوروي په ولس کې و بل ډله خلک بیا ابخل بولی ابخل هغه چاته وای چې د بل چا لوري هم په چا نه لوريږي کدره هم سړی لکم چا سره مرسته وکړي په د پوري ځمکه سره تبي شي وګمی رشیدی دا ځل د کوم کنجوس نقل انتخاب کړی دی راځي و بورو چې له کنجوس سره څه ټوک کوي
آسمانی بیان او د اور د خمار پوستکی د چین د خلکو یو نقل ونه یو وخت په چین کې یو ډیر شتمن سړی اوسېده چې ډیر ځمکې لرلې او پیسې د ځان غوندي ور باندې ګرانې وې دای وش په ورځ په دې فکر کې و چې پیسې ټولولو ته نوې لارې ومومي دغه سړی په خپلو دهقانانو خورا ظالم وو هغوی د کنجوس نوم ور باندې ایښی وو د خدای کارونه و یو کال ډیر و چرغی ټول فصلونه وسوځیدل او سخته کاختی شوه. بزګرانو چې زیرمه نه لرله د ونو د پوستکو او وښو خوړلو ته مخه کړه او څه موده پس واښه او د ونو پوستکي هم پاتې نه شول. بزګران د لوږې له لاسه مجبور شول چې کنجوس ته ورشي. که څه هم د کنجوس ګودامونه له غلو دانو ډک او وړو یې چینجي کړې وه، خدای دومره بې غیرته و چې هیچ چا ته هیڅ ور نه کړل. بزګران یې له کوره نه هیلې او قهرېدلې راووتل او په دې فکر کې ولوېدل چې څنګه به ده ته د خپلې بېرحمۍ جزا ورکوي. بزګرانو اوږدې مشورې سره وکړې. آخر یې یوه لاره ومونده. دوی د کم عمر یو ډنګر آس را پیدا کړ او د سپینو زرو څو سکې یې برابرې کړې. سکې یې د آس تر لکۍ لاندې په یوه کوچني ټوکر کې غوټه کړې او آس یې یو بزګر ته ورکړ چې کنجوس ورباندې تیر واسي. دغه بزګر په خبرو کې ډېر تیز و او نورو د خلور نوم ورباندې ایښی. خلور د کنجوس کور ته ورغی او له ډنګر بیان سره د هغه د کور د مخې حویلۍ ته ننوت. د کنجوس چې ورپام شول له قهره یې بریتونه شخ ودرېدل. چیغې ورباندې وکړه، وزه وزه له دې مردار آس سره، زما حویلۍ دې را چټله کړه. خلور ورته مسکی شو، په آرام غږ یې وویل، باداره لږ حوصله وکړه، ته لږ حوصله وکړه چې زه څه درته وایم. زه درته وایم چې که زما آس وشړې او له حویلۍ یې وباسې، نو دومره لویه ګټه به دې له ګوتو وتلې وي چې بیا به ټول عمر ارمان پیسې کوي. کنجوس چې دې ګټې خبره واورېده، آواز یې لږ ټیټ شو. پوښتنه یې وکړه، څه ګټه لري؟ دا کمزوری ډنګر بیان به څه ګټه ولري؟ خلور ورته وویل، له کلمو یې سره او سپین ده وځي، دا کمه ګټه ده؟ د کنجوس د قهر په اور لکه چې یخي اوبه توی شوي وي، په نرمه غاړه یې تپوس وکړ، انډیواله دا آس دې له کومه کړی دی؟ خلور ورته وویل، دوه شپې د مخه مې یو سپینګیری سړی چې نوراني مخې و په خوب ولید. د ثروت خدای هغه آس چې سره او سپینې له کلمو راوځي له آسمانه شړلی او اوس په ځمکه کې دی. مخ په لمر خاته ښی خواته لاړ شه وبی مومې، که په لاس درغی بتۍ ورته ولګوه، بخت به دې بیدار شي. دغه وخت نوراني سپینګیری په خوب کې ټیله کړم او له ټیله کېدو سره سم راویښ شوم. چې راویښ شوم او فکر مې وکړ، له ځان سره مې وویل، دا هسې یو خوب و خیال و. زه د ګیډې د مړولو لپاره د ونو پوستکي نشم موندلی او په خوب کې د ثروت د خدای آس پیدا کوم. عجب سړی یم، عجب خوبونه وینم. په دې منځ کې بیا خوب یوړم او هغه نوراني بوډا مې بیا ولید چې راته وایي، هله بیړه کوه، هله چې آس ترنه بل څوک یونسي. سپینګیري دا خبره وکړه او بیا یې ټیله کړم. له ټیلې سره سم راویښ شوم. دا ځل راپاڅېدم، ځان مې تاک ته برابر کړ، مخ په لمر خاته ښي لاس ته روان شوم. تلم 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 ښه ډېر مزل چې مې وکړ، د اور د غونډارې غوندې یو شی مې تر نظر راغی، پسې ورغلم، ورمنډه مې کړه. د اور غونډاره یې په بیان بدل شو، یقین مې شو چې هماغه بیان دی. بیان مې کور ته راوست. په سبا باندې ما بتۍ بله کړه، که ګورم د بتۍ له خوشبویه لوګي سره د بیان له ګیرې سپین زر راتوی شول. کنجوس په حیرانۍ پوښتنه وکړه، ته اوس رښتیا وایې؟ خلور ځواب ورکړ، متل دی چې وایي دا ګز او دا میدان، که د زړه ته نه لویږي یوه بتۍ بله کړئ، هر څه به په خپلو سترګو وګورئ. کنجوس بتۍ بله کړه او خلور د بیان تر لکۍ لاندې یو بشقاب ونیو او په پټه یې د سپینو زرو د سکو غوټه پرانیسته. کنجوس په حیرانۍ سره ولیدل چې بیان د سپینو زرو سکې واچولې. کنجوس پوښتنه وکړه، د ورځې به څو سکې اچوي؟ خلور ځواب ورکړ، درې یا څلور سکې. خو په خوب کې راته نوراني سپینګیري وویل چې که بیان له شتمن او بختور سړي سره وي، د ورځې دیرش یا څلوېښت سکې زر ورکوي. کنجوس له ځان سره حساب شروع کړ، ځه څلوېښت نه دیرش هم نه دی، شل. د ورځې شل سکې د میاشتې شپږ سوه کېږي او په کال کې شمیر اووه زره دوه سوه ته رسي. پخوانو متل کړی دی چې عاشق ړوند وي، مانا دا چې که څوک له یوه شي سره تر حد زیاته مینه ولري، بیا د هغه شي په باره کې سم فکر نشي کولی. کنجوس هم چې په ګټه او پیسو مین و، د ګټې تصور پسې واخیست او بې له دې چې په دې کار کې د چلول په اړه فکر وکړي، خلور ته یې د آس د خرڅولو وویل. خلور وویل، زړه مې نه غواړي چې د ثروت د خدای رالیږلی سوغات په پیسو وپلورم. خو کنجوس ورته ټینګ شو، ټینګار یې وکړ، بیا بیا یې ورته وویل. او خلور سړه سا وایسته ویې ویل، زه خو غریب سړی یم، ماته که ډېر څه راکړې، د ورځې به درې څلور سکې وي، خو په تا به زما لس برابره ډیرې سکې ولوروي. ته ملامت نه یې چې غواړې یې. زه توکل په خدای در باندې خرڅ به کړم، خو ګوره چې په پیسو یې نه خرڅوم. دا آسماني سوغات دی، په سرو او سپینو یې نه بدلوم، صرف په دیرش بوجۍ غنم یې درکوم. کنجوس چې په حساب کولو کې بلا و، پوه شو چې دا خو دیرش نه کېږي. سمدستي غنم ورکړل او د بیان څښتن شو. خلور غنم سمدستي کلي ته یوړل، په کاخته یې ځپلو بزګرانو یې وویشل. بزګران ډېر خوشحاله شول، خو کنجوس تر دوی هم خوشحاله و. خوله یې له خندا نه ورټولېدله. ده ته ځان خورا نیکمرغه ښکارېده او یوازینی تشویش یې دا و چې آس ورنه له ماښامه وروسته څوک په تیاره کې پټ نه کړي. آس یې خپلو مختلفو کوټو او حویلیو ته بوت، خو ویره یې نه کمېده. اخر یې د خپلې خوب په کوټه کې په سره غالۍ ودراوه، ویتړه بته یې بله کړه. د کورنۍ غړیو ته یې وویل چې اوس یې سیل کوي او د کوټې ور یې پورې کړ. انتظار پیل شو، بته یې لوګېدله او آس آرام او حیران ولاړ. د کورنۍ د ټولو غړیو سترګې د ثروت د رب النول لخوا را استول شوي آس ته وې. دوی د سرو او سپینو راتویدو ته شیبې شمارلې. کنجوس د آس شاتنۍ پښو ته پتنوس نیولی و چې سره او سپین پکې راټول کړي، خو انتظار اوږد شو. بتۍ ختمه شوه، بله بتۍ ولګول شوه. ماخستن شو، پوخ ماخستن شو، نیمه شپه شوه. کنجوس بې حوصلې شو، پتنوس یې کېښود، د آس لکۍ جګه کړه، سر یې ور وړاندې کړ چې هر څه له نږدې وګوري. دغه وخت آس مرداري وکړه او د کنجوس مخ یې ورچټل کړ، خو کنجوس په دغه حال کې هم په مخلاص تېراوه چې په مرداری کې ګوندي د سرو سپینو سکې وموي. مګر څه یې ونه موندل او سړی ورو ورو پوه شو چې تېر ایستل شوی دی. په سبا سهار باندې د کنجوس لومړنی کار دا و چې خپل ټول مزدوران یې په خولور پسې واستول چې وی مومي او لاس تړلی یې راولي. مزدوران چې هر څومره پسې وګرځېدل پیدا یې نه کړ. بزګرانو هغه په یوه ګوښه ځای کې ساتلی و. کنجوس په ظاهره د خولور له لټونه لاس واخیستل، خو په پټه یې جاسوسان پسې واچول چې وی څاري او وی مومي. څه موده پس هوا سړه شوه، منی راغی او ورپسې ژمی را ورسېد. د ژمي په یوه سړه ورځ چې خولور له خپل پټنځایه راوتلی او لمر ته ناست و، د کنجوس یوه جاسوس ولید. کنجوس یې ورباندې خبر کړ. خولور د کنجوس حضور ته لاس تړلی ورویستل شو. کنجوس چې له خپل ځان سره د خورا سختې سزا پلان جوړ کړی و، خولور ته تندې تیزې خبرې ونه کړې. په نرمه یې ورته وویل، دا کوټ خو را وباسه، نور حساب به سبا سهار سره کوو. اوس هسې هم ناوخته دی، ماښام دی، شپه بېغامه په ژرنده کې تېره کړه. د کنجوس نوکرانو خولور ژرندې ته روان کړ او کنجوس آواز پسې وکړ، د ژرندې ور پسې کول کړی چې ونه تښتي. دا نو ډېرې سړې ورځې شپې وې، د ویالې اوبه کنګل وې او په همدې خاطر د اوبو ژرنده ولاړه وه. چې تیاره خپره شوه، خولور له یخنۍ ریږد واخیست او پوه شو چې کنجوس غواړي د یخنۍ له لاسه یې عذاب کوچه کړي. خولور د ځان د تودولو لپاره د ژرندې د پلونو په تاولو شروع وکړه. کرۍ شپه یې د درنو پلونو په تاولو تېره کړه او دومره یې ځان ستړی کړ چې خولی شو. د کنجوس یقین و چې سهار ته به خولور یخنۍ وژلی وي، خو سهار یې په حیرانۍ سره ولیدل چې هغه د ژرندې په یو کنج کې ناست دی او خولۍ ورباندې رامات دي. خولور ولاړ شو، کنجوس ته یې زارۍ وکړې چې صاحب، د خدای په لحاظ زه اور واخیستم. نوکرانو ته ووایاست چې یو پکۍ راوړي، د ګرمۍ له لاسه مې سا ډوبېږي. کنجوس پوښتنه وکړه، ګرمۍ دې ولې کېږي؟ خولور ورته وویل، صاحب، د دې کمیس خاصیت دا ده چې په ډېره یخه هوا کې هم تود وي، چې هر څومره یخنۍ زیاتېږي د ګرمۍ ورسره ډېریږي. یو عجیب شی دی. کنجوس ورته وویل، دا دې له کومه پیدا کړی دی؟ خولور ځواب ورکړ چې دا په اصل کې د اور د خامار له پوستکي جوړ شوی دی. وروسته بیا له دې پوستکي غربي ملکې د ځان لپاره کمیس جوړ کړ. د غربي ملکې دغه یادګار په څه طریقه زموږ نیکونو ته په لاس ورغی او دا شی دا دی تر ما پورې رارسېدلی دی. دا زموږ د کورنۍ تر ټولو پخوانۍ نښه ده. کنجوس چې د خولور خولۍ ولیدې، د کمیس په اړه دا ټول افسانه یې زړه ته پرېوته او د هغه بیان پیښه یې بیخي له ذهنه ووته. کنجوس خولور ته وویل چې د ګیدړې د پوستکي په کوټ یې ورسره بدل کړي. خولور وویل، ناممکنه ده. کنجوس یو څه پیسې هم ورسره ملګري کړې او په آخر کې دې ته حاضر شو چې د سپینو زرو 50 خښتې به هم ورسره ورکړي. خولور سړه سا وایسته ویویل، زه لکه چې د خپلې کورنۍ ډېر لعنتي غړی یم چې د پلرونو او نیکونو د یادګار پلورلو ته تیارېږم. توکل په خدای او چې دومره ټینګار کوي در باندې خرڅومي. خلاور خپل کمیس کنجوز ته ورکړ، له هغې د سپینو زرو 50 خښتې او د ګیدړ د پوستکي کوټ واخیستل او په آس یې پښه واړوله. کنجوس دې سودا ته سخت خوشحاله و. څو ورځې پس د کنجوس د خسر د زوکړې کلیزه وه. کنجوس په دې میلمستیا کې د ګډون لپاره یوازې د اور د خامار له پوستکي جوړ کمیس واغوست او په همدې یوه کمیسه کې وررهي شو چې ټول خسرخیل ځان ته حیران کړي. که څه هم ژمی و خو هوا یخه نه وه او د کنجوس په کمیس کې ساړه نه کېدل. د لارې په منځ کې ناڅاپه سوړ باد راولوت او واورې په اورېدو پیل وکړ. کنجوس له یخنۍ ریږد واخیست. دا نو داسې ځای و چې نه کلی نږدې و او نه د لارې د سر کوم هوټل او بله کومه ودانۍ. یخنۍ وار په وار ډېره شوه. کنجوس ته چې یخنۍ بې طاقته کړی و، د سړک په غاړه یوه نیم سوځېدلې ونه په نظر راورغله چې منځ یې تش و. ونې ته یې ځان ورسوه او د هغې په تش ډډ کې ځان پټ کړ چې له یخنۍ ګوندې بچ شي. خو یخنۍ دومره زورور وه چې کنجوس یې د اور د خامار د پوستکي له کمی سره ختم کړ. کنجوس لا درک شو. د کورنۍ غړي او نوکران یې ډېرې ورځې پسې ګرځېدل. آخر د هغه مړی د ونې په ډډ کې وموند. د کنجوس کورنۍ خلاور ونیو او ورته وی ویل چې سړی ستا د دروغو له لاسه مړ شوی دی. د خلاور دا عادت و چې په سخته شیبه کې به هم نه ورخطا کېده او په همدې وجه یې فکر په هر حالت کې کار کوه. دا ځل یې هم فکر کار وکړ او د کنجوس د کورنۍ غړیو ته یې وویل، سړی زما له لاسه نه دی مړ شوی، بلکې ډېرې ګرمۍ وژلی دی. زه چې د اور د خامار د پوستکي په کمیس کې په ژرنده کې ایسار وم، د ګرمۍ له لاسه مې طاقت نه کېده. دی له دغسې کمیس سره د ونې ډډ ته ورغلی دی. دا خو داسې کمیس دی چې له لرګي سره ولګېږي اور بلوي. هغې ونې ته خو وګورئ چې سوې ده. د ده په مړینه کې زما ګناه نشته. کاشکې ونې ته نه وای ورغلی، اوس به دی هم ژوندی و او زموږ د نیکونو یادګار به هم نه و خراب شوی. کاشکې. د خلاور خبرو د کورنۍ غړي قانع کړل او سړی یې پرېښو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com